کې جګړې ته لمن ووهله. په هغو جګړو کې تر 1300 ډېر کسان ووژل شول. د جرمني صدر اعظم ویل په اروپا کې دا نظر پر ځای دی چې روسیا باید په جوه هیوادونو کې نه وي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز باز ما و آقای سروان در خدمت شما هستیم در دو ساعت برنامه. آقای سروان، موضوع را مقدمه را اگه معرفی کنی خوب بد نمیشه.
پستر گو نظر سب نن دازاری رادیو په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په دو موضوعاتو خبری کو. په دې لومړي ساعت کې له جنگی اسیرانو سره د چلند یا لوک پاره شخیشو ل درو تر څلور بجو بیا د افغانستان د علماو لستری غونډه راوسته د افغان دینی عالمانو د وژن او په او د غراس د اوربان په باب خبري کو. راوښو لمړی موضوع ته ل جنگي اسیرانو سره باید څه ډول چلند وشي. ډیر ځل مو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنوي کې خبري شي لیدلی چې په افغانستان کې ل جنگي اسیرانو سره خورا غیر انساني چلند کیږي. د دولت په زندانونو کې هم د بندیانو له شرایطو شکایتونه شته او په ځلونو بندیانو چې اکثره جنگي اسیران وي احتسابونه یې کړی دي. په دې خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه د اسلام له نظره له جنگي اسیرانو سره د چلند په باب خبري وکړي. په دې به هم وشخیږو چې څوک جنگي اسیر بللی شو. د 1990 میلادي کال د جولای په 28مه له جنگي اسیرانو سره د چلند په باب د جنیوا کنوانسیون لاسلیک او د 1913 میلادي کال د جون په 19مه عملی شو. له همدې قانون سره سم په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنگي اسیرانو سره چلند وشو. په دې خبرونه کې بل ملمنو وورو چې د افغانستان پر روانه جګړه کې له اسیرانو سره په چلند کې څومره اسلامي اصول یا د جنیوا کنوانسیون رعایت کیږي.
بله، تشکر مهمانای محترم. ما محترم آقای محمد یعقوب وطن‌مل استاد پانتون، محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان و وکیل مدافع اردو در استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر آقای عبدالحق فرزام رئیس دفتر صحافی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر هم هستیم. آقای سروان،
بله، نو ټولو ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویندوی ښاغلی شیرین خان حبیب کو زموږ اوریدونکو ته ووایي چې جنگي اسیر اصلا څوک دی، آیا کوم تعریف لري او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیتا و نظر سپتا محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لومړی خو باید د افغان ولس ته مبارکي ورکم، او هغه هم د درې ورځو د اوربان چې د طالبانو لخوا وروسته اعلان سه او د هغې نه مخکې د افغان حکومت لخوا اعلان سوی و. حداقل چې درې ورځې هم په سوله او په امن کې تیرې کړو، دا هم د خوښۍ او د نیکمرغۍ زیری دی. رازو موضوع ته د جنگي اسیرانو، جنگي اسیر او سیاسي مخالف دوه هغه مفاهیم دي چې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا د متخاصم ډلې د شخص د نیولو په مورد کې مطرح کیږي. جنگي اسیر معمولا د متجاوز یا د یرغلګر هغه بحث مطرح کی چې د الغرګل د ځواکونو لخوا یو مدافع یا هغه څوک چې د ملي منافعو دفاع کوي نیول کیږي، هغه ته جنگي اسیر ویل کیږي. ولی سیاسي مخالف چې د یو مشروع نظام په وړاندې اسلحه را پورته کړي او هغه جنگيږي، هغه سیاسي نظامي مخالف دی چې دا دواړه سره جلا مفهومونه لري. او متاسفانه په افغانستان کې د 2000 لومړي کال نه را پدې خو موږ ډیری سیاسي نظامی مخالفین درلودل، او اکثره په د افغانستان په محبسو کې چې هغه د افغانستان د حکومت د ادارې لخوا اداره کیږي او ځینې
حبیب صاحب. لیکن په نور دنیا کې د افغانستان مسله کې وی خواته پریشو، په نور دنیا کې کله چې یو ډله یا یو شمیر کسان د حکومت په ضد جنگ کوي، دوی وایي چې بلوا یې کړی دی، بغاوت کړی دی، هغوی ته بیا سیاسي مخالفان نه وایي. وای دا داړمار دی یاقیان دی بلواګر دی داسې کلمې ورته استعمالوي.
ګوري څروان صاحب کې چیرته دغه تعریف سره دغه دوه حقوقي کلمات دی لکه څنګه چې بیا د ملل متحد منشور یو 500 ماده په اساس باندې اغه ته په کتو سم برخورد ونسی نو فکر کوم چې مفهوم چې باید رئیس یا غبې رئیس وي نو وسیږي ځکه د جنگي اسیر هغه چاته ویل کیږي چې هغه د یو نامشروع قدرت په مقابل کې جنگيږي یا هغه د متخاصم چې هغه نامشروع وي او راځي یرغل کوي د هغه ځواکونه نیول کیږي یا د جانب چې مقاومت کوي د دې ځواکونه نیول کیږي هغه د نظام مشروعیت په اړه باندې بحث چې دا نظام نامشروع دی ځکه يرغل صورت نیولای دی. فرضاً موږ فرض کو آئینی قضیه ته براسو او وایو چې داسې فرض کو چې نړیوال ځواکونه افغانستان کې اشغالګر دي او په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغه کنيول کیږي بیا دا جنگي اسیر دی خو نه داسې نه ده. د افغانستان یو مشروع نظام دی هغه څوک چې د دوی په مقابل کې جنگيږي اغه سیاسي نظامی مخالف دی اغه ته جنگي اسیر نومر کو بیا د دلته اغه د ملل متحد منشور دی 500 ماده په اساس باندې هغه مقاومتونه او هغه خوځښتونه چې هغه ملي روحیه لري او هغه د نړیوالو زبرځواکو او د اشغالګرو په مقابل کې جګړه کوي اغه باید تقویسی هغه به تسلیحات سی ترسو اشغال ته د پایټکه کې خودلسی. نو زه فکر کوم چې د سیاسي نظامی مخالف کلمه به یو څو ورته ډیره زیاته غوړی تر دې چې منګ ورته د
سلامت
د جنگي اسیر یاد.
بله ډیره مننه.
بله چطور میشه آقای سربان که از وطنمن صاحبم بشنویم که اونا چطور تعریف میکنن این موضوع تری؟ حالا بسیار اصطلاحات نو نو هم برآمده، مسئله ترور را مسئله از تروریستان که در دست حکومت مفته اونا مسیرهای جنگی سیاسی چه از وام یک تعریف از وطنمن صاحب بشنویم. استاد چی میگین شما صاحب؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته جناب نظر صاحب او څروان صاحب خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه به راسم یو پرته له هر ډول ملاحظاتونه پرته له هر ډول ملحوظاتونه غواړم یو تعریف وړاندې کوم. جنگی اسیر هغه مسله او په وسله سنبال دښمن دی چې په اسارت نیول شوی وي. دلته موږ نظامونه په نظر کې نه نیسو. ممکن یو نظام یوې ډلې ته د جګړې په مهال د باغی داړمار یا سیاسي مخالف یا هم جنایتکار نوم ورکړي، ولی ممکن بل ورځ همدغه سیاسي رهبرانو نوم ځان ته غوره کړي، د مجاهدینو نوم ځان ته غوره کړي. موږ تاسو ګورو چې جناب حکمتیار صاحب یو وخت تورستانو پولیس کې و، تور لیست کې و، هم د حکومت سره او هم د نړیوالو سره، ولی اوس دی یو جهادي شخصیت په نوم یادیږي. همدارنګه نورې ډلې موږ دا په نظر کې نه نیسو چې حاکم ټیم دی ته کوم عنوان ورکوي. موږ وایو هغه مسله او په وسله سنبال دښمن دی چې په اسارت نیول شوی وي د جګړې په مهال. دلته موږ نور ملحوظات په نظر کې نه نیسو، ځکه که موږ نور ملحوظات په نظر کې ونیسو ممکن د هغو جنگیالیو انسانی حقوق تر پښو لاندې سي. که موږ سیاسي مخالف دې ته ورکو، سیاسي مخالف عنوان ورکړو یا د دړمار عنوان ورکړو یا هم د باغی عنوان ورکړو، ممکن د دې د اسارت په محل هغه بشري او انساني حقوق تر پښو لاندې سي. نو دلته مهم نه ده چې هغه موجوده حاکم نظامونه هغه ډله ته کوم عنوان ورکوي. هغه ډله ممکن وروسته د همدې نظام له لوري څخه د مجاهدینو د ډلې تر عنوان لاندې د فعالیت وکړي یا هم د با شخصیت نفوذ یا هم د ملي ګټو ساتونکو ډلو تر عنوان لاندې د فعالیت وکړي په هیواد کې. دلته مهمه نه ده چې نظام کوم نوم ورکوي دی ته.
بله، یعنی خلاصه ده چې هر څوک چې په جنگ کې ونیول شي جنگي اسیر دی. نو اوس به راشو دې موضوع
جنگي اسیر ده، ځکه چې دی غواړم دغه جمله هم تکمیل کړم چې د ژنیو دریم کنونشن څلورمې ماده جنگي اسیر تعریف کړی ده. هلته ویلي دي چې د متخاصمو مسلحو ډلو غړي او همدارنګه د چریکی ډلو داو طلبه مسلحه غړي دي دلته چریکی ډلې هم پکې شاملېږي، هغه جګړې دواړه خواوې دولتونه وي، یا هم یو خوا دولت او بل خوا چریکی ډلې وي، یا هم یو خوا سیاسي مخالفه ډله وي، نظامی مخالفه ډله وي او بل خوا دولت وي. په مجرد دې چې د جګړې پر مهال د دښمن جنگیالی نیول کیږي، هغه هغه سره باید د جنگی اسیر په توګه چلند وشي.
خب مولوی صاحب بهردین جلجانی، رئیس شورای مصلحت اسلامی افغانستان، هم از خط تلفن با ماستن. مولوی صاحب خوش آمدین. جلجانی صاحب
سلامت باشین. السلام علیکم جناب نظر صاحب، به شما به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم.
تشکر. ما امروز در دو قسمت دو موضوع عمده را صحبت میکنیم. در قسمت دوم برنامه ما که به پسانتر شروع میشه، روی آتش بس و ترور علما اینا موضوع بس ماست، اما در قسمت اول آثارای جنگی، برخورد و رفتار با آثارای جنگی است. صاحب دلی این مورد از نقطه نظر اسلام چی گفتنی دارید؟ این برازی که به ما بسیار زیاد شکایت میرسه در میدیای بین‌المللی و در سوسیال میدیا هم، در کل جای دیده میشه که طالبا کسایی که بعدشان مفته بسیار بدرفتاری میکنن، لط و کوب و از این قبیل مسائل. سیب نظر شما را هم در این مورد بگیریم که اسلام چی حکم میکنه. سیب
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم به شما، به تمام همکارای عزیز شما، به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم سلام بر روح تمام شهدای حوادث اخیر درود میفرستم و از الله ذوالجلال تمنا دارم که الله تبارک و تعالی جنت های برین جایشان بگردانه، باش زخمی ها شفای عاجل و کامل تمنا دارم و بازماندگانشان صبر و جمیل، و ماه مبارک رمضان است، خداوند دعای همه مسلمان ها را مستجاب بگردانه که در وطن عزیز ما افغانستان، در سایر کشورهای اسلامی این ما باعث صلح و امنیت و آرامش و باعث ختم جنگ بگرده. درست در جامعه انسانی انسانها به طبیعتهای مختلف پیدا شده که در بین اونها رخ دادن جنگ و رخ دادن درگیری یک امر طبیعی است. البته جنگ وقتی که میان طرفین، میان دو طرف در میگیره و جنگ در دایره باشه که اخلاق اسلامی را، کرامت انسانی را پایمال نکنه، در نظر گرفته شود. چنانچه خداوند تبارک و تعالی در قرآن عظیم و شان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کرامت دادیم، ارزش دادیم. یعنی کرامت پایمال شدن، کرامت انسان خواه با توهین کردن و تحقیر کردن باشه، خواه با لطکوب کردن باشه، خواه با هر آن عملی که، هر آن حرفی که انسان را، آبرویش را، حیثیتش را، جسمش را، عقلش را، صحتش را ضرر برسانه، او یعنی جایز نیست از لحاظ اسلام. بنابراین باید در جنگ اخلاق جنگی و اخلاق جنگی حفظ شود که طرفین مکلف به ایست که باید اخلاق مندانه، آبرو مندانه و پیش ببره تا این که به صلح برسه. از لحاظ اسلام رفتار با اسیر مشخص است. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم در طول زندگی خود، در مبارزات سیاسی و جهاد مسلحانه خود، چه برخورده که با اسرای یهود و با اسرای یهود کرده، چی برخورد با اسرای کفار کرده، چون که در وقت با رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان در جنگ نبود. امروز خو مسلمان با برادر مسلمان خود در جنگ است. پس مسلمان ها ضرور ایست که بر بالای خود ترحم داشته باشه، بر بالای خود مهربانی داشته باشه، تعاطف داشته باشه. اسیر را کشتنش، اسیر را توهین کردنش، اسیر را تحقیر کردنش، اسیر را گوشه نگاه کردنش، اسیر را بی آبروی، بی عزت ساختن، اسیر را جزاها دادن، این از جمله عادت اسلامی و اخلاق جنگی مسلمان ها نیست. هر جهت، هر طرفی که بکنه، خواهی را دایش میکنه، خواه طالب میکنه، خواه دولت میکنه، هر کسی که بکنه، این از لحاظ اسلام، از لحاظ دین مبین مقدس اسلام توجیه شرعی نداره. گذشته تر از این جنگ های جاری که در افغانستان امروز جریان داره، در این جنگ مساجد ما تخریب میشه، مدارس ما تخریب میشه، مراکز عمومی ما، سرک های ما، منازل مردم تخریب میشه، تلفاتش غیر ملکی هاست و اگر نظامی ها هم که در اینجا تلف میشه اینا هم کلمه گوی است که همگیش وحدانیت الهی را اقرار میکنه و قائل به وجود الله تبارک و تعالی به محکمات دین به معتقدات اسلامی هست. این جنگ جاری توجیه شرعی نداره. این جنگ از لحاظ شریعت، از لحاظ اسلام، از لحاظ عقل، از لحاظ قانون درست نیست.
بنا
به خاطر از این توقع ما از همه طرف هایی است که اخلاق جنگی را در نظر بگیره، با اثیر رفتار اسلامی صورت بگیره.
ډیر مننه مولوی صاحب. اوس شاخله حبیب، تاسو د مولوی صاحب څرګندونې هم واوریدلې. په آیا په افغانستان کې لکه څنګه چې مولوی صاحب ویل چې په اسلام کې جنگي اثیر ته کوم حقوق ورکړل شوي دي چې باید توهین نشي ونه ځورول شي ونه وهل شي، په افغانستان کې څومره دغه اصول رعایتی شي؟ منظور می هم دی دولت خواده، هم دی دولت دی وسلوال و مخالفان خواده.
څروان صاحب، متاسفانه چې ډیری وخت ځینې د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو لخوا په ځینې گزارشونو کې هم دا واضح شوی دی چې د اړخونو لخوا، د جګړې د ښکېلو اړخونو، هم د طالبان لخوا او هم د افغان حکومت لخوا او هم د نړیوالو ځواکونو لخوا، د جنګي بندیانو سره چې هغه په جګړې کې ګیر شوي دي هغوی سره بد چلند شوی دی، شکنجې موارد موجود دي. حتی داسې شکنجې موارد هم وجود و چې هغه د دوی په مرګ باندې باعث ګرځېدلې دی. په هر صورت باندې ټولو نړیوالو سازمانونو دغه عمل تقبیح کړی دی او دا غیر انساني عمل دی، او د جنوا د کنوانسیونونو په اساس باندې، او لکه څنګه چې مولوی صاحب مخکې ورته اشاره وکړه، د اسلام د مبارک دین په اساس باندې باید برخورد ورسره سوی وای چې متاسفانه نه سوی. ولی په دې وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې دغه موضوع ته حکومت یو څه جدي دی، او تر ډېره حده پورې د همدغو نظامي مخالفینو د حقوق اعاده کړی دی. موږ د افغانستان په جزا قانون کې او د جزا اجراتو قانون په اساس باندې هر هغه عمل چې جنایت وي بې د مدافع وکیل څخه محکمه نشي کولای چې په هغې باندې حکم وکړي. هغوی دپاره باید محاکمه عادلانه واوسیږي. په اکثر مواردو کې د نوي جزا کوډ په اساس باندې د اعدام جزا ورته راکمه شوې ده. نو که چېرته موږ تعریف لکه څنګه چې په لومړیو کې په دې باندې لږ بحث وکړو، د دولت د نظامی سیاسی مخالفینو نوم ورکو ورته، نو ځینې هغه حقوق چې د بندیانو په اړوند او مشخصا د سیاسی مخالفینو اړوند د هغوی څخه دوی برخورداره کیږي، چې افغان حکومت تر ډیره حده پورې دغه حقوق ورته ورکړي دي. یعنی د اعدام جزا د نوي جزا کوډ په اساس باندې راکمه شوله، هغه نه کیږي، د عادلانه محاکمې هغه روش مراد کیږي، هغه خلک چې په دغه جرم باندې متهم وي چې هغه ګویا مخالف دی، د مخالفینو په لیکه کې ولاړ دی، د دولت پر ضد مسلحانه بریدونو کې اشتراک کړی دی او هلته ګیر شوی دی، د هغه په وړاندې یو څه د قانوني چوکاټ په اساس باندې د هغه سره برخورد کیږي. یعنی د بیل دی چې محکمه حکم وکړي، هیڅوک هم بې د محکمې د حکم څخه نه دی وژل شوي، او دا هم په د افغانستان حکومت هغه ژمنتیا ښیي چې د نړیوالو کنوانسیونونو څخه لري. ولی په هر حال باندې په عموم کې وضعیت متفاوت دی. په ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې هغه کلته ډیر بد برخورد صورت نیولی. ولی په کل کې ویلی شو چې په اوس کې لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال نه مخکې، یا په 2000 لومړي کال کې په لومړیو وختونو کې چې کله د ناټو ځواکونه راغله او نور متحد هیوادونو ځواکونه راغله افغانستان ته، د دشت لیلې پیښه واقع رامنځته شوه، ځینې نورې واقع رامنځته شوې، هغه که ترې نه مستثنا کړو په کل کې، یا د باګرام د زندان وضعیت رینو باسو، د قندهار وضعیت، نو په اوس وروستیو وختونو کې چې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل شوی دی، او یا اوس وخت کې په پلچرخي زندان کې کم څه کیږي، تر ډیره حده پورې دوی محاکمه عادلانه ده. دا چې په زندان کې یو څه ستونزې موجود دي، هغه ستونزې د ځای د بیخي صحیح ځای نشتون، یا خوراک په وخت نه ورسېدل، ورته سم خوراکي صحیح خدمات نشتون، نو هغه متاسفانه چې هغه د ټولو سازمانونو لخوا او د مدني ټولنې په توګه موږ هم هغه عمل تقبیح کوو که د حکومت لخوا دا کار کیږي، دا یو غلط.
ډیره مننه، سلامت اوسئ استاد وطنمل. په شغله حبيب ول چې اوس وضعیت نسبتا په دولت لوري یو څه بهتره شوې ده، یو څه تغییر راغلی دی، یا په زندانونو کې یا هغه کسان چې نیول شوي دي او محکمو یا څارنوالیو ته سپارل شوي، له هغه وروسته تر یو حده پورې تغییر راغلی دی او ورسره بد برخورد نه کیږي. لیکن هغه کسان چې جبهه کې نیول کیږي او مخکې تر دې چې څارنوالۍ او حکومت ته وسپارل شي، د پولیسو او د نظامیانو له لوري څنګه برخورد ورسره کیږي له طالب اسیرانو سره؟ د طالبانو د برخورد په اړه به وروسته خبرې وکړو.
ګوري، د افغانستان په جګړې کې درې خواوې دخیلې دي، هم افغان حکومت او هم نړیوال او هم وسلوال مخالفین. د افغان برخورد، د افغان ځواکونو برخورد تر یو اندازې پوري خښوي دی د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې. دا هم د سیاسي ټیم د لیدلوري نتیجه ده چې د وسلوالو مخالفینو ته حتی دی تعذر شول چې د دې سیاسي مخالف ډلې په توګه وپیژني، حتی د دې زیات امتیازات ورکړل. نو دغه امتیازات ورکول حتی په جنگي لیکو کې هم خپل تاثیر کړی دی، یعنی دا دغه لیدلوري نتیجه ده چې سیاسي ټیم لري یا هم سیاسي نظام لري د مخالفینو پر وړاندې وضعیت ښه شوی دی. ولې بیا هم په ځانګړي توګه په هغو سیمو کې چې هلته د بشري حقوقو بنسټونه یا هم سازمانونه شتون نه لري، د دې د څار څخه لري پاتې دي، هلته بیا هم وضعیت یو څه ترنګلی دی. هغه وضعیت نه دی چې موږ یې غواړو یا هم ولس یې غواړي، ځکه چې هلته د ملي د محلي پولیسو تر عنوان لاندې کوم تشکیلات چې دولت لري، د هغې برخورد د وسلوالو مخالفینو سره یا هم حتی دغه کسانو سره چې دی د وسلوالو مخالفینو سره خواخوږي ښیي ښه نه ده. حتی دی نیول کیږي، شکنجه کیږي، دی ځورول کیږي، حتی په ورځو ورځو دی د ادرسونه یې معلوم نه وي کورنیو ته. یو څه وضعیت ولې نسبت له پخوا څخه دغه وضعیت ښه شوی دی، بیا هم هغه وضعیت نه دی چې ولسی غواړي، یا هم هغه وضعیت نه دی چې د بشر نړیوال بشرپال حقوق غواړي. نو باید دغه وضعیت کې یو څه تغییر راشي. هغه ځایونه چې دی د نړیوالو بشري حقوقو تر کنټرول یا تر څار لاندې نه دي، هلته باید دولت جدي پاملرنه وکړي په ځنګړي ډول د جګړې په لومړی کرخو کې.
بله، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې ساعت کې له جنگي اسیرانو سره د چلند یا برخورد په باب خبرې کوو.
بله، مهمانای محترم ما در استودیو کابل، محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پاهنتون، محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان و وکیل مدافع، همچنان از طریق تلفن مولوی صبرالدین جوزجانی رئیس شورای مصلحت اسلامی است. حالا آقای سروان، یک اعلانک کوتاه داریم و بعد از او به شنوندای عزیز ما فرصت میتیم، شمارای تلفن میگیم. همچنان قابل یادآوری است که می مثلا چون از طرف دولت ما کسرا نداریم فعلا در که یعنی راستن از حکومت صحبت بکنه، منتها مقایسه از این دو طرف یک چیز قابل یادآوری است که طرف دولت یا طرف حکومت یا هر کاری که هم بکنن، اینا یک نوع تحت کنترل هستن، هم از طرف سازمان های ملل متحد، هم از طرف مطبوعات افغانستان، منتها اون طرف قابل کنترل نیست، معلوم نیست که چی میکنه در سر کو، مثلا جان خود نگاه کرده نمیتونه از ترس خودم چی کارا بکنه.
ملمانو هم تقریبا دشیده شد.
به طور خلاصه شنوندای عزیز ما که به ما تلفن میکنن اونا هم در نظر داشته باشن.
لنده خبرتی او روستا در تلفن شمیره اعلانو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
هم در است سکایپ لطریق لمرسر تماس نیولی شه رادیو دات آزادی زمجد سکایپ پده ده او ده افان بیسیم ده تصواتلس شمیری للاری اسمس یا لند پیخم را وستوی ده تلیفون للاری او ریدون که لرو لمره دوی تنوبت ورکو مهربانی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
مهربانی ستاسی خبری اورو لطفا خبری پیل کی.
محمد داوود یو نه فراول ایت د تلیفون کولای
شه صاحب.
اولیه.
بله صاحب خو خبری وکین نو وخت مزای کوی محمد داوود صاحب.
نو ما دا سوال د نرمانو څخه دا جنگي اسران چې کوم بندیان یا ګری یا دی ورشي د جګړې په دګر کې مې دې څه دغه ترنن څه چې دا څنګه څنګه ورشي د خپل راغول څو خراب ولایت کې خپل خپل ستر ګولې دي جنگي سړی خو پریز د مونږی سړی په بازار کې ګر کې چې څنګه کوي او په شپو شو باندې دا وځه دا چې به بیر با فارسی دا او بیا دا خبرې په کې دي رښتنه دا به څنګه شي
سیس مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله بفرمایید صحبت کنید.
آقای ظریف نظر و جناب آقای ساروان سلام به مهمانان شما. دکتر توکلی هستم از ولایت دایکنډی.
بله توکلی
سلامت باشین. موضوع بحث شما بسیار جالب است جناب آقای نظر. بچه اسیرای اولین باره که من از این میزی گردام از رسانه ها میشنوم که ایره طالبان اولین بار است که مطرح کردم. ما دولت طوری که پیشتر شما گفتین همیشه تحت کنترل است، تمام قوانین و میثاق‌های بین المللی را رعایت میکنه، هیچ مشکلی نیست، فقط مشکلات در جا و مکان و بعضی امکاناتی که دولت داره یا نداره. مشکل در طرف مقابل است. مخالف های دولت هیچ وقت ما ندیدیم که اسرای جنگی را اینا میگیرن. یک اسیر است که میدان جنگ گرفته میشه و که طالبان نمیمانن میکشن و خب اصلا نیست. و کسایی که اینا در دست خود اسیر دارن، کسایی است که از مسیر را میگیرن، مردم ملکی، مردم نظامی، مردم کارمند دولت هستن، کارمند ادارات مؤسسات غیر دولتی هستن، اینا در نزد اینا اصیل گفته میشه و همینا را هم اینا نصفش هم میکشن نصفش هم میمانن. مشکل است که کاش که میشد از طرف طالبان شما یک مهمان میداشتن جواب میداد که اینا چطور نام گرفتن و بس از حقوق اصیل و سرا کردن. واقعا برای ما جالب است. مهمانان محترم اگر توضیح بدن تشکر.
سلامت حسین توکلی صاحب. بلاوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
و علیکم السلام محترم سروان صاحب خان محمد اسلامی عارمه ده هلمند.
مهربانی خو اسلامی عارف صاحب.
سروان صاحب لږ وخت ما دا که زبا تاسو د خپل د سترګو لیدلې حال وایم په هلمند کې موږ داسې خلک هم ولیدل چې حتی مثلا وسلوال طالبانو په جنگ کې نیولې وه، وردو یا پولیس وه، او داسې مو هم ولیدل چې پولیسو بیا طالبان نیولې وه په جنگ کې. خو موږ داسې ویل چې دلته په یو پوسته طالبانو ویوړه هغه کې تقریبا شپږ اووه نفر ګیر کړي وه. نو هغه دلته راایستله ولسوالۍ کې یو ځای ساتله. خو دلته مو بیا هم ولیدله چې اردو په جنگ کې یو طالب ګیر کړي ټپي وو. نو هغه د هغه ځای څخه تقریبا درې کیلومتره په شولې پسې راکشوی تر دغه ځای کې راایستی هغه مړ شو. نو دلته نه څوک ورته ودرېده چې څه شي د دې سره ویل دا چم کوي. نو باید دلته د مخکې مېلمنو وویله چې اوس په پولیسو کې اصلاحات راغلي دي، خو دلته کې موقع نه ده چې اصلاحات شته، د جنگ په حال هیڅ اصلاحات نشته.
بله صاحب، زما یو پوښتنه هم همدا وه که متوجه کړي چې دا اصلاحات چې په محکمو کې راغلي یا محبس کې راغلي، آیا د جنگ په میدان کې هم راغلي دي که نه؟ چې البته کنټرول ډېر مشکل هم دی. بیا به هم میلمانه درته ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب، دا سلام او د محترمو میلمنو د سلامونو احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
و ډېر ساتم د کونړ ولایت نه.
مهرباني کوئ سر.
جنگی اسیر هغه څوک دی چې په جګړه کې د یو دښمن دولت لخوا نیول شوی وي. خصوصا په افغانستان کې مونږ نظر وکړو په افغانستان کې د مختلف سازمانونو موجود دي او ایواد دولت ضد وسلوال یعنی طالبان چې د دې ته د سیاسي مجرمین ویل کیږي ځکه چې طالبان چې په یو وخت کې افغانستان کې یو اقتدار درلودو نو کله چې امریکا یرغل وکړ په افغانستان باندې نو د طالبان حکومت د منځه لاړې اوس چې دغه جنګیږي نو دته چې د سیاسي مجرمین ویل کیږي سیاسي مجرمینو ته چې د زیات حقوق ورکړل شوي هم په نړیوالو قوانینو کې او هم د هیواد په ملي قوانینو کې خو متاسف خوانه دغه کوم حقونه چې ورکړل شوي دي امتیازات ورکړل شوي دي دا نه عملي کیږي خو په دوو برخو کې زه دومره ویلی شم چې دا یو چې دی د سیاسي مخالفینو د محکمه چې دا باید په علني ډول وي او دې چې دی باید جوړي هیات چې دی موجود وي خو دا چې دی دا موضوع چې دی دلته تطبیقیږي او بل داسې حقوق ورکړل شوي کو چېرته د سیاسي مخالفین چې دی په یو محبس کې اوسیږي باید د دې هغه بلاګ او هغه د اوسېدو ځای چې دی د عادي مجرمینو څخه جدا وي او ډېره باید چې دی د خوراک او همدغسې د تلویزیون هغه شرایط امتیازات باید برابر وي خو زما د استاد محترم څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې چې دغه شبکې یعنی القاعده ډله چې دی جنګیږي کو چېرته د دغې یو غړی چې دی ونیول شي ایا دیو ته به دغه حقوق چې دی ورکول کیږي ترنګ چې دی دولت ضد مخالفین ته ورکول کیږي دا ما پوښتنه ده وسات محترم
ډیره زیاته مننه یو اوریدونکو بل هم نه ټلیفون قطع شوی دی اوس زموږ بل میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحاوی دفتر رئیس ښاغلی عبدالاحد فرزان هم تشریف راوړ فرزان صاحب تاسو تر کله وایم ک د ورستی اوریدونکو ته تاسو جواب وایس نور ته به نورمال باندې ځواب وای دوی سیاسي او جنگي اسیران سره حقیقت تفکیک کړل او دوی دی القاعده یادونه وکړه مخکې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې څوک جنگي اسیر دی او څوک نه دی ک د دوی له پښتنې دا برخه راجلا کوچی آیا د القاعده او داعش غړي هم که چیرته دولت نسی دوی باید سیاسي اسیران وبلل شي یا جنگي اسیران وبلل شي او کنه او بل تاسو چې د بشري حقوقو د کمیسیون چاري په بخ بیاست تاسو به حتما محبسونه ګوري بنجان به هم ګوري له دوی سره څنګه چلند کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما شنوندگان محترم مهمانان گرامی سلام عرض میکنم
سلام
خدمت شما عرض کنم که ما در سطح بین المللی چند تا سند در حوزه حقوق بشر دوستانه داریم که حقوق کنوانسیون های چهارگانه ژنو است پروتکل هایش است و قواعد عرفی بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستان است بر اساس این سه منبع متاسفانه در جنگ های داخلی ما قواعد خاصی برای رفتار با اسیران جنگی نداریم حتی اصطلاح اسیران جنگی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی یا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به کار نمیره ما در جمع از این چهار کنوانسیونی که خدمت شما عرض کردم یکی از کنوانسیون ها که کنوانسیون سوم ژنو است مربوط به رفتار با اسیران جنگی هست و اون اسیران جنگی که در جریان جنگ های بین المللی یعنی جنگ بین دو یا چند دولت وجود دارد ناظر بر رفتار با اسیر با این رقم اسیرای جنگی است متاسفانه ما در جنگ‌های داخلی چنین قاعده ای را نداریم که رفتار با اسیرای جنگی را تنظیم کنه و مقرر کنه ما در مثلا کنوانسیون در جمع کنوانسیون ها ماده سوم مشترک کنوانسیون های ژنو پروتکل دوم الحاقی مربوط به کنوانسیون های ژنو و قواعد عرفی بین المللی مربوط به حقوق مربوط به مخاصمات داخلی هست که در این جاها مسئله اسیرای جنگی اصلا مطرح نشده بنان ما در جنگ داخلی افغانستان متاسفانه نمیتونیم از اصطلاح اسیران جنگی استفاده بکنیم اکثر وقتها حتی نیروهای دولتی افغانستان نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان اصطلاح توقیف شدگان و بازداشت شدگان را برای مخالفین مسلح دولت افغانستان به کار میبره با همه اینها ما بر اساس ماده سه مشترک چند تا قاعده بسیار مهم داریم قاعده انسانی داریم که ناظر بر رفتار با تمام طرف های جنگ است. هم با اسیران جنگی باید در چارچوب قواعد رفتار شود، هم با غیر نظامی ها، هم با نظامی ها، با تمام طرف های درگیر باید درگیر جنگ باید این رفتار شود که قواعد در او رعایت شود. مثلا من شکنجه است، من شکنجه یک قاعده مسلم حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه بین المللی است. هیچ کسی، توقیف شدگان، اسیران جنگی، هیچ کسی نباید مورد شکنجه قرار بگیره، به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشه، باید افراد بازداشت شده به کار اجباری وادار نشوه و به عنوان سپر انسانی در جریان جنگ مورد استفاده قرار نگیره، مورد توهین و تحقیر قرار نگیره، به اعتقادات و ارزش های مذهبی اسیرا و بازداشت شدگان باید احترام گذاشته شود و همچنان در مورد اسیران جنگی اطلاعات دقیق از جانب حکومت و دولت افغانستان باید به مردم داده شود. و همچنان یک نکته دیگه ای که بسیار مهم است و ما متاسفانه اکثرا میبینیم که رعایت چندان نمیشه، عدم گرفتن و مصادره اموال شخصی کسانی است که بازداشت میشه. بنابراین ما این قواعد را که در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو آمده، باید در مورد تمام طرف ها و افرادی که دخیل در جنگ است رعایت بکنیم. و اصطلاح اسیران جنگی را متاسفانه ما نمیتونیم برای سربازان مخالفین مسلح دولت افغانستان به کار ببریم، چون اینها بر اساس قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، این افراد در واقع مرتکب جرایم امنیت داخلی و خارجی شدند. ما در قانون جرایم امنیت داخلی و خارجی داریم که انفجار جرم است، انتحار جرم است، عضویت در گروه های تروریستی جرم است، خرابکاری جرم است، خیانت به وطن جرم است، جاسوسی و سبوتاش، اینا از مصداق های جرایم امنیت داخلی و خارجی است. امیال گروه افراد منسوب به طالبا و داعشیا و امثالهم که در زندان های افغانستان به سر میبره، اینا به عنوان اسیر جنگی به سر نمیبره، بلکه به عنوان کسایی به سر میبره که مرتکب جرایم امنیت داخلی و خارجی شده.
سلامت
در مورد زندان ها خدمت شما
عرض کنم که بازم فرصت می فرزم سیب کل گپا را یک دفعی خلاص نکنین که
خیردم یو سوالو بوسته بنابرای
اما مولوی صاحب هم دقنه قبل از اینکه دیگه مهمان های ما بعض سوال ها را از لحاظ تکنیکی جواب بتن، مولوی صاحب محترم اینجا سوال ها بسیار زیاد است، اما مثلا من خودم شخصا نمیفهمم که امی مثلا در راه در مثلا کسایی که میرن که صاحب منصب باشه یا عسکر باشه یا در گیر بعضی گروه طالبا یافته، بدون چون چرا سر از این میبرن، بسیار اتفاقات افتاد، سربریدن ها و اینا، و در جاهایی که گویا طالبا تسلط دارن در اونجا چی چیزایی که یا نمیکنن، مکاتب بسته میکنن، لت کوب میکنن، در اینجا یک تفکیک بین نفرای دولتی یعنی طرف مقابل و نفرای نرمال و عادی همون منطقه را اینا در نظر نمیگیره. خب اینا طالبان دمون نفرای که اونجا زندگی میکنه، خب باید دل بدستار گفته یک کار کنن که اون طرفدار بر خود باید او را بزن، ای را بزن، او ای قسم گبا. حتی بدترین چیز شاید چیزی باشه که مثلا میگیرن ناموس مردم به نکاح میارن و او را از او خلاص کن، دختر بیار به نکاح بته، بزور به او ازدواج کن، یعنی حق دخترها را، حق رفتن به مکاتب، کل چیزای از وارا مینا پامال میکنن. یارا ما چیم در کدام کتگوری آدم متعلق بکنه سب؟ مولایی سب چی میگین؟
بازم سلام مجدد خدمت شما، خدمت میمونای عزیز، جناب نظر سب، سوال خوب را اشاره کردیم. ما دولت افغانستان، مردم افغانستان در برابر چند جبهه واقعیست. بعضی های اونها از افغانستان است و در جغرافیای افغانستان زندگی میکنه، یا فریب بیگانه را خورده یا شوخ قدرت کرده، از همین طریق در برابر دولت در جنگ قرار داره، و یک گروهی است که اینها از بیرون تمویل میشن، تجهیز میشن و تفکرشان، اندیشهشان هم بیرونی هست با مردم افغانستان، با اون چیزی که مردم افغانستان اعتقاد داره، با او ارزش قائل است و بستگی نداره. مثلا داعش و امثال داعش، اینها به نام دولت اسلامی کارهای خود را زمانی که در عراق شام آغاز کردند، بعد از اینکه ما شاهد حرکت‌های خصمانه و حرکت‌های غیر شرعی و غیر انسانی اینها در داخل مرزهای افغانستان بودیم، قطعاً با اسلام، با دین، با ارزش‌های اعتقادی و انسانی ما ربط نداره و عملی که اینها با مسلمان‌ها انجام می‌ده، عملی که با انسان‌های مظلوم انجام می‌ده، این از لحاظ دین مبین مقدس اسلام، از لحاظ معتقدات اسلامی ما، آموزه‌های دینی ما حرام است، باطل است، هیچ نوع توجیه شرعی نداره و عمل اینها یقیناً عمل یهود و نصارا در صدر اسلام هست که یهود و نصارا با مسلمان ها چگونه عمل کرده و تا به امروز اسرائیل حتی با مسلمان های فلسطین چگونه عمل میکنه و اینها هم همچون عمل را در برابر مسلمان ها روا داشتند. مسئله دوم که در جبهات جنگ ما گروپ هایی را داریم که به مثل طالب و امثال طالب و در این نقطه هم کمبودی های برطرف دولت هم کمبودی های برطرف اونها دیده میشه که اعمال صادر میشه. مثلا نو پیشتر برادر ما تحلیل کرد که یعنی ما کسایی که گرفتار میشه از طالبا اونها مجرمای جنگی است از لحاظ قوانین بین المللی و حقوقی، مسئله امنیت داخلی و امنیت خارجی را خوبتر توضیح دادن. اما بنابر دستورات اسلام اینطور نیست. زمانی که شما سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را در صدر اسلام مطالعه بکنین، مسلمان ها در برابر مشرکین، در برابر یهود قرار داشت، از خود چقدر تعاطف، تراحم، ملایمت، نرمش در برابر اونها نشان میداد که در ارتباط اسیر جنگی سه مورد در نظر گرفته شده. و وقتی که یک انسان را در جنگ اسیر گرفته میشه، او را در پیش پادشاه و امیر و منطقه آورده شوه یا بلا قید و شرط او آزاد میشه یا فدیه داده آزاد میشه یا یک بخش دیگیش که او مربوط صدر اسلام میشد که امروز در اسلام ما کنیز و غلام نداریم، همچون یک چیز نیست. اما امروز مسلمان در برابر مسلمان در جنگ واقع هست. هر دو طرف جبهه هم کسایی است که معتقد به دین، معتقد به اسلام، معتقد به شریعت، قائل کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه توحید است. اینها را مسئلهش تعلق میگیره، پس جنایتی که ها در زندانهای دولت صورت میگیره یا جنایتی که در جاهایی که طالبان تسلط داره از قبیل بند کردن مکاتب یا تخریب پل و پلچک یا سرک، نو پیشتر هم مده او گفته های خود گفتم که ای به هیچ وجه تخریب بلاد، تخریب سرک ها، تخریب مساجد و مدارس، تخریب مکاتب و پانتون ها، تخریب جاهایی که عام مردم، ملکی مردم از او استفاده میکنه به هیچ وجه توجیه شرعی نداره. ای کار درست نیست. ای کار هر که انجام بده، خواهی را طالب انجام بده، خواهی را حقانی انجام بده، خواهی را داعش انجام بده، خواهی را دولت انجام بده، خواهی را من انجام بتم، نظر صاحب شما انجام بتین، امریکایی انجام بده، انگلیسی انجام بده، هیچ تفاوت نداره. هر کس بکنه همچون اعمال از لحاظ اسلام توجیه شرعی نداره، باطل است، درست نیست، این جنایت محسوب میشه. باید با جانی همچنانی که قوانین اسلامی فرموده برخورد شود.
سلامت وسای مولوی صاحب. وست شاغل حبیب نوبت. شاغل حبیب، تشهد افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ویان دی، اس پاین حال کې مدافع وکیل هم یاس. آیا تر اوسه پورې داسې به شوي او که شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفان نیول شوي وي او تاسو ته مراجعه کړې وي خپلوانو یې چې دفاع یې وکړي، آیا دوی ته دا حق ورکول کیږي او که نه ورکول کیږي؟
بله چاروان صاحب، من د دې ترڅنګ چې د بیان په توګه دنده ترسره کوم، د مدافع وکالت دنده ترسره کوم، متاسفانه چې بعد پیښې ډېرې داسې تکرار شوې دي او ډېری خلکو د مخالفینو د کورنۍ د غړو په توګه مراجعه کړې ده. مخکې چې تاسې دا د یو ډېر جالبې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې ما هم یو د محاکمې جریان ته اشاره وکړه. د محاکمې د جریان نه مخکې چې د تحقیق جریان دی او د ګرفتارۍ جریان دی، هغې باندې مې رڼا وانه چوله. دغه خلک چې راځي مونږ د وکیلانو په توګه نیسي، د محاکمې د جریان نه مخکې متاسفانه ځینې خلک چې په همدغه تور باندې نیول کېږي چې ګویا تاسې د دولت نظامي مخالف یاستئ، هغوی سره واقعا چې په ځینې قضایو کې بد چلند صورت نیولی، یا حتی د تحقیق او د اثبات په وخت کې یا د اتهام د واردېدو په وخت کې چې دوی ته اتهام وارد کړي باید یو سند ولري ترنه، هلته دوی شکنجه کېږي، شکنجي موارد هم پیدا شوي دي، او شخصا موږ ورسره مخامخ شوي یو همداسې موارد سره، یا روحن شکنجه شوي دي یا دا هم چې جسمن شکنجه شوي دي. چې خوشبختانه لکه څنګه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې حکومت تعهد دغه موضوع ته لري، او هغه ګراف چې مخکې څومره لوړ و تر هغې راټیټ شوی دی، او تر ډېره حده پورې همدغه امنیتي ارګانونه چې د
یعنی زما اصلي سوال دا و چې یعنی د دولت وسلوال مخالفان یا د هغوی کورنۍ کاملا آزاد دي چې مدافع وکیل ولري، څوک خو یې ممانعت نه کوي، مخه خو یې نه نیسي؟
نه نه، په دې برخه کې په هیڅ صورت باندې د دې څوک مخالفت نه کوي چې یو څوک د ترنه د قانون پر وړاندې دفاع وکړي. حتی د جنایت په جرم کې ما مخکې هم یادونه وکړه، واغه مصداقونه ورور ترنه یادونه وکړه، که چیرته څوک د جنایت په تور باندې متهم وي، دولت ورته په خپلو امکاناتو باندې وکیل نیسي، هغه یعنی د عدلي وزارت لخوا ورته یو څوک باید د وکیل په توګه وټاکل شي، ځکه د نړیوالو حقوقو د بشر حقوقو د اعلامیې په اساس باندې او د سیاسي او مدني ازادیو د کنوانسیونونو په اساس باندې، د جنوا د کنوانسیونونو په اساس باندې د عادلانه محاکمې نوم یادونه شوې ده. عادلانه محاکمه ځینې اصول لري، ځانته هلته باید مدافع وکیل وجود ولري، هلته باید درې قاضیان وجود ولري، هلته باید څارنوال وجود ولري، هلته باید فضا ډېره زیاته آزاده اوسېږي. یعنې دغه اصول اوس مراعت کېږي د محاکمې په جریان کې، هیڅوک د دې ممانعت نه کوي چې څوک د چا وکالت وکړي، یا حتی نه لري حکومت ورسره مرسته دې برخه کې کوي.
کور ودان.
بله. خب فرضم صاحب محترم، گرچه مقایسه دولت و طرف مقابل مقایسه کردن کمه که مشکل واریام است، برای اینکه دولت خو مرکزیت داره و زندان داره و از این قبیل مسائل محکمه و سارانوالی و چیزا، مگم طرف مقابل نه یک مرکزیت داره، هنوز مرکز خود رهبرایشان معلوم نیست کجاست، هر کس که دو تا تفنگ گرفت و شمشیر کرده میرسه. من یک خاطراتم که در یادم اومده در سطح 40 سال گذشته، یعنی در سالهای 1980 من خودم شخصا که از هرات میخواستم برم بگروزم دیگه از افغانستان به ایران، در دست مجاهدین که افتاد اونا سن القواری ما که دید که والا نه واس فاکولته، در وقت فاکولته بودم انترا، شروع کردن به جار جنجال و از تلاشی که کردن از جیب ما تذکره برآمد. این تذکره که برآمد، در پشت تذکره کارت پوانتون خدا مانده بودم. این کارت پوانتون که کشیدن ایران نه خوانده میتونن دیگه، یعنی گفتن والا خلقی که عروش این ماشین داره چیش هم تر کش کردن که اونجا جای با جا دلش که بزنه که نمی قاچاقبر گرفت در زیر ماشین دار از این که زد من جات یافتم و باز گفتن اول در این کارت پوانتون از دیگه دیگه. یعنی بیسوادی از این مسئله یک مسئله است که چیز کنونسیون منونسیون اسلام اسلام میگه پاره یا نمی با منم تر هوایی سب آمدن ای بدبختی رسیب چطور آدم در نظر بگیره فرزام سب محترم، قبل از اینکه قانون مانون با من یا خو سر به خود در کوکت ماشین دار آدم یک طرف هم میکنن سب.
تشکر نظر صاحب. یک نکته قبل از اینکه به سوال جناب شما پاسخ بدم، یک نکته خدمت مولوی صاحب اشاره کنم که حرف ما اینه که حتی اگر مثلا بازداشتی های مربوط به مخالفین مسلح دولت افغانستان متهم یا مجرم هم قلمداد شوه، اینا طبقی که جناب آقای
حبیب
صاحب گفتن، اینا از یک تعداد حقوق برخوردار است، حقوق بشری و انسانی. اینا حق داره، حتی مجرمین مخالف مسلح دولت که در زندان ها به سر میبره حق داره که شکنجه نشه، حق داره تحقیر نشه، حق داره به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، به محاکم صالح دسترسی داشته باشه، به کرامت انسانی خود دسترسی داشته باشه و سایر حقوق بشری. بنان وقت یک کسی اسیر جنگی تلقی نشود، فاقد سایر حقوق بشری تلقی نمیشه. خدمت شما عرض کنم نظر صاحب که به نظر من یک راه حل بسیار مهم و خوبی که وجود داره و باعث میشه که حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه رعایت شود، ترویج و گسترش این حقوق است، آگاهی دهی در این زمین است. ما خوشحال هستم که این برنامه را شما دایر کردین تا در این زمینه آگاهی دهی شود. مخالفین مسلح دولت بفهمه که واقعا حقوق بشر دوستانه چی میگه، حقوق بشر چی میگه، احکام دین مقدس اسلام در این زمینه در زمینه رفتار با اسیران جنگی چی حکمی داره. این آگاهی دهی ها که شبه من فکر میکنم که ما تا حد زیادی میتونیم امیدوار باشیم که وضعیت در میدان های جنگ تغییر کنه و بهبود پیدا کنه. خدمت شما عرض کنم که وضعیت امروز در مقایسه با سالهای قبل بسیار تغییر کرده. حتی با سربازا با مخالفین مسلح دولت در زندانهای افغانستان برخورد بهتر از دیروز صورت میگیره. گرچه که هنوز ما مشکلات های زیادی در این حوزه داریم، اما وضعیت بهبود پیدا کرده. حقوق بشر بهتر از پیش رعایت و تطبیق میشه و این راه حل ای است که ما آگاهی دهی کنیم از طریق برنامه رادیویی و تلویزیونی و از طریق رسانه ها تا افکار عمومی آگاه شود.
سلامت و سه استاد وطن مل لکه سنگ چه نظر صاحب ویل دی دولت وسلوال و مخالفان و اکثر غریب لدی رو شانو بی خبر دی زکه چه پغرونو کی و دشتو کی دی و دیر معلومات هم نشی تر لسه که ولی فکر نکوی چه دوی دی مشانو دیر مسئولیت دی چه اوغی دی جنگ قمنده ورکوی پا این حال که پا دی هم پو که چه اسلام یا نریوال قوانین چه دی پا دی برخه که لحسیر سر چه دول چلند باید وشی چه ویس پا دی آره؟
گوره ما مخکم یادونه وکړه چې د افغانستان په جګړه کې درې خواوې دخیلی دي، ځینې پویږي نه رعایتوي او ځینې نه پویږي نه رعایتوي. مثلا نړیوال ځواکونه په دغه ټولو موضوعاتو باندې ښه پوهیږي، په نړیوالو کنونشنونو باندې، په نړیوالو اسنادو باندې دی ښه پوهیږي چې یو اسیر، جنگي اسیر کوم حقوق لري، ولې دی دغه حقوق نه رعایتوي. مثلا انساني رفتار دی نه کوي له ځینو بندیانو سره، ځینې جنگي اسیرانو سره. تاسو حتماً په سوشل میډیا کې د دې ځینې هغه کړنې، غیر انسانی کړنې حتماً لیدلې دي. او همدارنګه د دې مذهبي مراسمو مذهبي هغه شاعرو ته دی یا هم مذهبي مراسمو ته دی احترام نه کوي. زموږ پر جماعت بم غورځوي، زموږ پر مراسمو بم غورځوي، زموږ پر
لیکن وطن مل صاحب دیوغوی دغه کړنې چې تاسو ورته اشاره کوي، ترموژو تاسو دوی په خپل ډیر زیاتې افشا کړي، ترموژو تاسو دوی ډیر زیاتې خبرې پی کړي، د همدغه ویډیوګانې چې تاسو اشاره کوي
اوس به زه
راځم. خبره بل شی دا ده چې اوس
دوی نه خبرې کړي،
دوی خبرې کړي دي. او اوس چې دا اوس موږ خبرې دیوغوی په جنگ کې ډېر نقش هم نسته. اوس زموږ او تاسو د افغانانو مسله ډېره ده. راځئ چې په افغانانو خبرې وکړو چې دوی پوه کړو چې نور اسیران مه ځوروي. تاسو ځئ له موضوع خارج.
او دوه لوري به موږ راونیسو. ګوري وسلوال مخالفین معلومات نه لري، یا معلومات نه لري، یا لري دی دغه قواعدو ته پابند نه دي. لغې نه ګیله نشته ده، ځکه چې هغوی موږ سره په حتی په دغه اساسي قواعدو کې دی مخالفت لري، په اساسي قانون کې مخالفت لري. نو هغه قواعد چې نړیوال دي، یا هم هغه قواعد چې عادي قوانین دي، یا هم عادي
قوانین چې دوی منی هغه قوانین دي رعایت کې مسله داره.
خو هغه ما ویل چې ځینې نه پوهیږي، ځینې پوهیږي. هغه چې نه پوهیږي هم نه رعایتي، هغه چې په کومو موضوعاتو دوی پوهیږي هغه ته هم د اعتقاد نه لري. له هغه نه موږ ګیله نه کوو، له وسلوالو مخالفینو نه موږ ګیله نه کوو. او له دوی نه غوښتنه دي افغان دولت دا ده چې باید هماغه بالمثله رفتار یا هم رویه دوی په نظر کې ونیسي، لکه څنګه چې له وسلوالو مخالفینو سره کوم رفتار چې د افغانستان په زندانونو کې کیږي، یا هم د افغانستان په د دې د هغه ساتنې په مراکزو کې
ډېر زیات مننه. یو مسله بل زبا کافی سو، یو مسله بلم چې د دې لپاره چې وخت کم دی که شاغله فرزم ځواب ورکړي. هغه د شی وریدون کې پښتنه وکړه چې په زندانونو کې وضعیت څنګه دی، دوی ویل چې باید تفکیک وشي د کوم کسان چې جنگي بندیان دي او کوم کسان چې مجرمان دي یا په نورو تورونو باندې نیول شوي، دوی باید سره چلاوي. تاسو نظارت کوي، څارنه کوي، څه ډول وضعیت څنګه دی؟
بله، وضعیت زندان ها خوشبختانه چنان که پیشتر عرض کردم بهبود پیدا کرده نسبت به گذشته. مثلا وضعیت معیشتی زندانی ها بهتر شده، موارد شکنجه کاهش پیدا کرده، دسترسی به وکیل مدافع بیشتر شده، دسترسی به محاکم بیشتر شده و دوسیه ها هم سریعتر از گذشته مورد پیگیری قرار میگیره. اما متاسفانه چند مشکل عمده هنوز در زندان های افغانستان وجود داره بر اساس ارزیابی های ما. اول اینکه ازدحام در زندان ها بسیار زیاد است و این باعث میشه که تفکیک بین مجرمین خطرناک و مجرمین عادی کمتر صورت بگیره. در بعضی از محابس تفکیک متاسفانه صورت نمیگیره به دلیل ازدحام بیش از حدی که در محابس است. دوم، در با بازداشت شدگان مخالفین مسلح دولت در میدان جنگ بدرفتاری گاهن صورت میگیره. ما بر اساس ارزیابی که ما کردیم در سال گذشته حدود 70 مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان ثبت شده که اکثرا در میدان جنگ در زمان گرفتاری صورت گرفته و متاسفانه هنوز هم تأخیر در رسیدگی دوسیه‌ها صورت میگیره. بله. و اینو از مشکلات عمده است که وجود داره. و ما امیدوار هستیم و مطمئن هستیم که انشالله با تلاش‌های بیشتر نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله کمیسیون حقوق بشر و